السلام علیکم، زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. پایل په خبرونو کو په بامیانو کې دی وی خزی په ګډون لکتر لګه لستنه په وشخړه کې ټپین شوې دي. په بامیانو کې د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه شخړه تیر شپه په شیبر ولسوالۍ کې د قومي دښمنۍ له کبله رامنځته شوې. وړاندې راغلي بریدګر یو جمعه ته ننوتلي او هلته یې پر خلکو د کلاشینکوف ډزې او چړو او سوټیو ګزارونه وکړل. د خبر پاڼې له مخې د محمد کېچا په کلي کې د شوې دغه شخړې په تړاو شپږ تنه نیول شوي دي. وړاندې راغلي د پېښې پلټنه پیل شوې ده. آئینی شاهدان وایي د خیبر زلې په تیرا کې د پاکستانی پوځ په هوایي برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په یاده سیمه کې هیڅ حمله نه ده کړې. د خیبر سیاسي اتحاد مشر او مدني فعال خان ولی اپریدي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پخپله تر برید لاندې راغلي سیمې کتلي او ورانه یې دومره زیات و چې ډرون نه بلکې ښایي جټ الوتکو برید کړی وي. یوازې د یو کور څخه د 19 کسانو مړي راایستل شوي دي. د اکاخېلو شړلې سیمې دوه اوسېدونکو هم د ازادي راډیو مشال ته ویلي د پاکستان پوز پر کورونه حمله وکړه چې په نتیجه کې کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د بګرام هوایي اډې او د امریکا او افغانستان ترمنځ د احتمالي امنیتي همکارۍ په اړه غلط او ناسم معلومات خپاره شوي. هغه تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، زما د برداشت له مخې د امریکا متحده ایالات نه غواړي له افغانانو څخه بګرام واخلي یا ځان سره زمیمه کړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد نه دي ویلي چې په دې اړه غلط خپاره شوي معلومات کوم دي، خو مخکې نوموړي ویلي و ښایي افغانستان او متحده ایالاتونه د لا زیاتې امنیتي همکارۍ او ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې لپاره له بګرام اډې کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې لکتر لګه درې ځله د بګرام اډې د بیرته نیولو خبره کړې او د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ګواښ وکړ که افغانستان دغه اډه ورنکړي بده به ورپېښه شي. خو د طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحد ایالات دی د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. او د امریکا په اریزونا ایالت کې لسګونه زره کسانو او لوړپوړو دولتي چارواکو پرون د چارلي کرک د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر ډونالد ترامپ دغو مراسمو ته وینا کې کرک د خپل نسل یو لوی شخصیت یاد کړ. د ولسمشر مرستیال جی دی وانس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیګزیت هم د مراسمو ویناوال وو. د چارلي کرک میرمنې ایریکا کرک د خپل خاوند 20 کلن قاتل ټیلر رابینسن په اعدام محکوم دی وبخه. د ډونالد ترامپ سیاسي ملاتړی او فعال چارلي کرک د سپتمبر په 10مه یوتا پانتون کې د وینا پر مال پر غاړه په ګولۍ ولګید او سا یې ورکړه. قاتل یې د پولیسو تر څو ورځنیو پلټنو وروسته ونیول شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې د نن ولدغه یواد بهر یو شمیر افغانان وایي د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندیدو له کورونې او خپلوانو سره اړیکو مکالمو کې خنډ او ځنډ رامنځته کړی دی. ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې 500,000 خلک بیړنیو روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. او په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 30% مړینې د زړه، شکر، سرطان او تنفسي ناروغیو له امله پیښیږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په افغانستان کې د نن او له دغه هیواد بهر یو شمېر افغانان وایي د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندېدو یې له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکو او مکالمو کې خنډ او ځنډ رامنځته کړی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل نوري فایبر نه اخیستل شوی انټرنیټ یا وای فای ورته لوی اسانتیا رامنځته کړې وه او د موبایلونو د انټرنیټ په پرتله ورته هم باکیفیته او هم ارزانه وو. دوی غوښتنه کوي چې بند شوي انټرنیټي خدمتونه د بیرته فعال او د خلکو ستونزې دې په پام کې ونیول شي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په هغه شکل موږ اړیکه له خپلو دوستانو او هیوادوالو سره نه سو نیولی لکه څنګه چې مو له وای فای له طریقې ورسره نیولم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد رسول دی چې وایي له هغه مهاله چې په کور کې وای فای یا نوري فایبر اخیستل سوی انټرنیټ پرې سوی د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ یې د کورنۍ غړي او خپلوان چې بهر دي اړیکې ورسره پرې سوي دي. محمد رسول ازادي راډيو ته وویل
د پکندار صاحب کې د وای فای خدمتونه د حکومت لخوا څخه په ټپه درېدلې دي، نو په دغه وخت کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دا چې په میلیونونو افغانان د هېواد څخه بهر اوسېږي، په هغو کې زموږ دوستان خپلوان هم دي چې موږ به له هغوی سره ډېر وخت اړیکه نیوله. د سیم کارتو انټرنټ دا ډېر لوړ قیمت تمامېږي، په هغه ډول تیز نه دي لکه څنګه چې د وای فای انټرنټ دي، ځکه د سیم کارتو انټرنټ دي هغه ډېر ضعیفه دي، او په هغه شکل موږ اړیکه له خپلو دوستانو او هېوادوالو سره نه سو نیولی لکه څنګه چې موږ له وای فای له طریقو سره نیوله.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی هم ورته ستونزې مطرح کوي او ټینګار کوي چې د دوی لپاره د هېواد په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې د موبایل انټرنیټ هم ګران دی او هم بې کیفیته، چې نسی کولای په اسانه پرې خپلې ستونزې حل او د کورنۍ غړو خپلوانو سره تماس ونیسي. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خارج کی دی افغانستان نہ باہر دیدا کوئی سر اڑی کی نہیں سو تماسن ٹول گڑبڑ سو بھی دی تماسن تو سم ڈول بانے نہ
طالبانو حکومت په تدریجي ډول له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په لسو ولایتونو کې بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، ارزګان، نیمروز او ننګرهار کې د نوري فایبر پر انټرنیټي خدمتونو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت دې پرېکړې یو شمېر بهر مېشتي افغانان چې د کورنۍ غړي او خپلوانې په یادو لسو ولایتونو کې ژوند کوي هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د ایران په تهران کې مېشت یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي او ټوله کورنۍ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ده. ازادي راډیو ته وویل
اگر طبی برخہ دا کا تجارت برخہ دا کا ہماری کی دی اور سر تماس کی اقتصاد ہم بتاثر گئی خلق دستوں سر مخ گئی دیر مشکلات دی زیاد کی مدد تمام ہوئی وائی فائی پر نسبت دو چند درے چند ہزار تمام ہوئی نہ نو چھ دفعہ سر سی گئی مگر سیرا کے کاروں کو الٹا فلدری ہونے کو نواغی دفعہ پیسے ہونے دے نواغی بنے کم ہے کہ اندھا کار سا نکے تب سایر سنشتا دائن تانیر بے بند سی
د جرمنی په فرانکفورت ښار کې یوې میشتې مېرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مې د مور کور ده په بغلان کې مې مور چې وای فای درلوده استفاده ترې کوله ما مور هغه وخت کې ډېره سخته ناجوړه وه اوس چې وای فای بند سوی ده هېڅ سوال مې نه ترې لرم چې مور به مې څنګه ده ډېر سخت تشویش مې ده دا څومره وخت کېږي چې تشویش مې ډېر ده بغلان کې وای فای بند سوی ده وای فای ښه و
وړاندې د طالبانو حکومت ځینو سیمه ییزو چارواکو او سرچینو ازادي راډیو سره خبر کې ویلي و چې دا پریکړه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا له منکراتو نه د مخنیوي په هدف سوې ده. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او رسنیو او خبریالانو د ملاتړو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ دی چې افغانستان له پنځو ګاونډیو هېوادونو سره نښلوي. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان شپږ ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کېده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې نیم میلیون خلک بیړنیو روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان تیره ورځ په خپل تازه راپور کې زیاته کړې په کمپونو کې د بې ځایه شو د ژوند شرایط دي اندېښنې وړ دي. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلي کورنۍ د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او روغتیايي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله شاوخوا 4,90,000 کسان بیړنیو روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. ډبلیو ایچ او د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 21 خپور شو زیاته کړې چې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو او روغتیايي اسانتیاوو له نشتوالي سره مخ دي چې د دې سازمان په ټکو د تنفسي ناروغیو، اسهالاتو، ملاریا او شری د خپرېدو خطر یې زیات کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې په کمپونو کې ګڼه ګوڼه او د لومړنیو اسانتیاوو نشتوالی د کورنیو لپاره وضعیت نور هم ستونزمن کړی او د زمي په نږدې کېدو سره ډیری نور خلک به هم زیانمن سي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د اغیزمن شویو کسانو سمدستي اړتیاو کې د ژوند ژغورنې پاملرنه، رواني او ټولنیز ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو او لویانو لپاره، همدارنګه د روغتیایي تاسیساتو بیا رغونه او د اړینو درملو چمتو کول شامل دي. WHO په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه او کارکوونکو کمښت هغه ستونزه ده چې ښځو او نجونو لپاره یې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ژوند ژغورنې خدمتونو د دوام لپاره 6.9 میلیون ډالرو څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیایي مرکزونو د کمښت او روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی اسماعیل وایي چې د ده د مېرمنې او دوو ماشومانو ورور او وراره په ګډون د کورنۍ 4 دېرش غړي او خپلوان په یاده پیښه کې مړه سوي او د ده سربیره د کورنۍ 10 غړي ټپیان سوي او کور یې ویجاړ سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ټپونو لپاره په بیړني ډول پانسمان ته اړتیا لري، خو د اسداباد مرکز روغتون ته تګ ورته ستونزمن دی. د کونړ ولایت په نورګل دره کې یو بل زلزله ځپلی فرید هم ازادي راډیو ته وویل
روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ده. دلته ماشومان هر ورځ ناروغه وي. نن 5مه ورځ ده چې زه خپله ناروغه یم، ستونزه لرم، نه پوهېږم څه را پېښ شوي چې زما معده خرابه ده. ډېرې نورې ستونزې هم شته، خو تر ټولو لویه اړتیا د طبي خدماتو او خوړو په برخه کې ده.
د طالبانو حکومت ویلي چې د اګست په 1.5 نیټه د افغانستان په ختیځ کې د یوې مرګونې زلزلې له امله له 2200 څخه ډېر کسان مړه سول، نږدې 4000 کسان ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ سوي دي. له دې مخکې کونړ ولایت زلزله ځپلو ټینګار کړی و چې د روغتیایي خدمتونو، خوړو او جامو لپاره د بیړنیو اړتیاو سربیره د دوی اساسي اړتیاو کې د دایمي سرپناو، روغتیایي مرکزونو، سړکونو جوړول او د کار فرصتونو برابرول هم شامل دي. دوی په دې برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالو مرستندوی سازمانونو د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو ده. نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښوولې او ویلي دي د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره چې یو بل پسې زیاتېږي مخ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې وروسته په دې هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. یو شمېر افغانان وایي د بیکارۍ له امله د ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې د بهرنۍ مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، ناببره څپو، په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغیز کړي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکي زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکي ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالي ثبات بې اغیزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات، د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دي. په دې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنی شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی ورو ورو، بیګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دی، یو ډوډۍ احتیاج دی خلک عموماً، چې ته پخار وګرځېږه د چانه پښتنه وکړي ورو ورو بیګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سطح ورو په ورو باندې نورم جګېږي. که داسې حالات
د پلازمینې کابل اوسیدونکي امیر وایت چې په خبره یې د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچۍ کار کوي هم ورته شکایت کوي.
سر نه راغلی ام دغه یو روپۍ د سلاب نه اوسه پورې نه دی کړی، څوک په دغه خپې ما په افغانستان کې چې خپل کور نشته دی، ګری کور دی بس ورور جانه میاشت نه پوره بیا راته ولاړې و 3000 روپۍ راکړه، په دغه مزدورۍ باندې خو نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هېواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هېواد لپاره پراخه بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی و چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېسارې قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي و چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
د طالبانو حکومت وایي د دوی په کړلي کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به یې په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. دا د هغه اعلامیې ټکی دی چې د طالبانو حکومت وایي انځبی الله مجاهد امریکا ته د باګرام او ویاډي د بیرته سپارلو په اړه د دغه هېواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر تازه ګواښونکو څرګندونو وروسته په خپله ایکس پاڼه خبره کړې. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري او باید د ناکامو تجربو د تکرار پر ځای واقع بینانه تګلاره خپله شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه یو ځل بیا د باګرام او ویاډي په اړه ویلي که دا اډه بیرته امریکا ته ونه سپارل شي بد څه به پېښ شي.
امریکا ته د باګرام د هوایی اډې د بیرته سپارلو په اړه د ډونالډ ټرمپ تر تازه ګواښروس ته د طالبانو حکومت ویلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري. په دې اړه د طالبانو حکومت په هغه اعلامیه کې چې د دوی د ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه د سپتمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي، د دوحې په هوکړلي کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به یې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په اعلامیه کې راغلي یو ځل بیا یادونه کیږي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلاني او واقعي بینانه تګلاره خپله شي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې ویلي دوی ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د اعلامیه وروسته له هغې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه د باګرام هوایي اډې په اړه ګواښونکې څرګندونې کړي. هغه د سپتمبر په 6مه ناوخته په خپله ټولنیزه شبکه تروټ سوشل په یو بیان کې ګواښ وکړ که افغانستان د باګرام هوایي اډه هغوی ته چې جوړه کړې ده، یعنی د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته ورنکړي، بد سبب پېښ شي. خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او سپینې ماڼۍ هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په تېرو نږدې 3 ورځو کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د باګرام د هوایي اډې د ترلاسه کولو په اړه بیا بیا څرګندونې کړي. نوموړي د دغه اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په ورته وخت د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین نن د سپتمبر 28مه په کابل کې د پیلوټانو د فراغت په یو غونډه کې ویلي چې دا کار امکان نه لري.
د برابرۍ خوښ
دی وایي د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معامله د منلو نه ده او نه یې عملي کېدل امکان لري. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د مامورینو د پیل د ټکي په توګه د باګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالي د سپتمبر 14مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو له پوځي حضور پرته افغانستان او امریکا کولای شي له یو بل سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن د سپتمبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د سولې لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د باګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو برمتشیو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی او پرون پر ایکس شبکې لیکلي که د زندانیانو برمتشویو کسانو په مسله کې جوړجاړی کیږي نو دا احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. هغه ویلي چې د وخت په تیرېدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردوم، خو هغې ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونی ولري. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم ښایي امریکا ته د سیمې د کنټرول لپاره د باګرام هوایي اډه ارزښت لري، خو د دوی په باور امریکا به ونه غواړي چې د زور له لارې دا سیمه ترلاسه کړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
خو زه په دې باور نه یم چې امریکا بیا دې ته زړه ښه کړي چې کوم نظامي برید په باګرام باندې وکړي یا په افغانستان باندې وکړي، ځکه یو خو خپله طالبان دغه عمل دوی ته د منلو نه دی، بل دا د دوی د ایدیالوژیک فکر خلاف دی. او که د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کېدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
د باګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومترۍ واټن کې پرته ده، په 1950 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوو لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول ترې کار اخیست. دا اډه د 2021 کال په جولای میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له پیښېدو یوازې څو اونۍ مخکې د افغانستان د هغه مهال حکومت ته وسپارل شوه او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. د راپورونو له مخې باګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو یوه ده. د کانکریټ ټو او پولادو څخه جوړه 3.6 کیلومتره اوږده الوت کرخه لري چې د سترو بارودونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس هم ورزو خوست په خوست کې د قومي مخاوره او ځوان فعالان غوښتنه کوي چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په خاطر د رسنیو سره هر اړخیز ملاتړ وکړي. دوی یادې سرګندونې د یکشمې پر ورځ د یوې سیمه ییزې رسنۍ لخوا په هغه ناسته کې وکړي چې معلوماتو ته د لاسرسي ارزښت تر په نوم قومي مشرانو لپاره جوړ شوی وه. قومي مخاورو زیاتوله رسنۍ د خلکو د فکرونو پر رغونه او د ټولنې په مسایلو کې د هغوی فعاله ګډون ته د هڅونې په کار کې مهمه ونډه لري. په دې اړه پام وکړئ له خوسته د نجیب الله خیل دغه رپورټ ته.
یو شمیر خوستي قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو معلوماتو ته د لاسرسي د ارزښت په اړه یوه ناسته کې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د رسنیو د مادي او معنوي ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی زیاتوله په ټولنه کې د فعالو او پیاوړو رسنیو پرته خلک کره او رښتونو معلوماتو ته لاسرسی نشي پیدا کولی. د یادې برنامې منتظمین اول ولس سره د قومي مخاورو د نږدې اړیکو او معلوماتو ته د هغوی د لاسرسي د اړتیا او ارزښت په اړه دا ناسته رابللې ده. د برنامه یو تن منتظم زاهد شاه انګار مشال رادیو ته وویل:
قومي مخاورو متنفذین همیشه د ولس سره په تماس کې دي. دوی هغه خبره چې د ولس ستونزه ده او یا د حکومتونو اجرات دي په ډېر ښه ډول هم د ولس ستونزې پورته کولی شي او هم په مقابل کې د حکومتونو ځواب چې په هغه ستونزو په اړه څه کړي دي خلکو ته رسولی شي. نو په دې حساب باندې د قومي مشرانو، دینی عالمانو او متنفذینو دپاره اطلاعاتو ته لاسرسی ډېر زیات مهم دی.
د خوست قومي مخاور د ولسونو د ذهنونو پر روښانولو او د دوی ستونزو او غوښتنو په انعکاس کې د رسنیو ونډه ټاکونکي بولي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د رسنیو هر اړخیز ملاتړ وکړي. یو تن قومي مخاور سمین خان زدران وویل:
د دوی دونی مې لسیزه کې رسنۍ چې څومره کردار ادا کړی دی د دغې سپورټ قومونه هم کړی دی، باید حکومت هم وکړي. او دا رسنۍ دي چې خلک د هر څه نه خبروي او دغه رسنۍ دي چې په خپلې ربیګولې کې یې هم مدرسه جوړه کړې ده او هم مکتب جوړ کړی دی او دغه رسنۍ دي چې د دنیا نه ټول خلک خبروي.
په ورته وخت کې خوستي فعالان کلیوي خو خواله رسنیو ته د خلکو لاسرسی ګټور بولي، خو بیا له رسنیو هم غواړي چې د ناسمو معلوماتو او شایعاتو د مخنیوي لپاره دي د معلوماتو په ترلاسه کولو او خپرولو کې ځنډ نه کوي. یو تن ځوان فعال خلیل جان ګربزوال ویل
رسنۍ والا څخه موږ غوښتنه کوو چې نن سبا ډېر پرمختګ په سرعت کې دقت کې پاملرنه وکړي. کومه مسله چې په یوه ولسوالۍ کې په یوه کلي کې په یوه منطقه کې رامنځته کېږي هغه ستونزه خلکو ته زر تر زره په ګوته کړي او دوی د مداخلې په اساس باندې وکولی شي چې هغه اصلي خبر مراجعین زیات شي تر څو په ټولنه کې ګنګوسې دروغ هغه شیان دوام ونه لري.
بلخوا د خو ځایي مسؤلین وایي دوی خلکو لپاره پر وخت د معلوماتو د ورکولو اصل ته ژمن دي او ولس ته د حساب ورکونې او د هغوی د اندېښنو د اورېدو لپاره ځانګړې برنامې هم لري. د خوست اطلاعاتو عامر مولوی سبحان الله اعظم وویل
د مسؤلینو لخوا او د ریاستونو او د وزارتونو لخوا وخت نو وخت د حسابدارۍ کنفرنسونه جوړ شوي دي او د دغه شی کله چې افتتاح کېږي یا د پروژو نوي افتتاح کېږي د هغې په اړه چې د مسؤلینو سره پرمختګونه او معلومات شریکېږي. نظام مسؤول دی چې ولسونو ته وخت نو وخت معلومات ورکړي.
کتون که معلومات تلاس رسای ده خلکو لمهمو حق و نبولی و زیادوی لده حق پی استفاده هر کس ده خپل جوان روختیا تعلیم او چاپریال لمسایل و خبریگی چه ده بیا پوتولنه که ده رونوالی او حساب ورکوانی ده اصل لپیاورتیا سرم راسته کوی. کتون که تنگار کوی چه ریختین و معلومات تا للاس رسی پرته خلق نیشی که ولی پا پالیسیو لویو او سیمایزو پروژو همدارنگ پوتولنیزو بحثونو و فعالیتونو که فعال ونده بولری.
وربشو پاکستان تالت وشمیر پی او کارت لرون کی وای د دغیوات پولیسو په بیل ابلو سیمو چاپی ولی او پرتل دی چې کډوالو ته د خپل کورونی د وسایلو د لیگ د ولو فرصت ورکړي دوی نیولې او کمپونو ته انتقال کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې
په پاکستان کې یو شمیر پی او آر کارت لرونکو د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د بهیر د چټکې دوه راپور ورکړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دغه هیواد پولیسو د شنبې په ورځ د سپتمبر په 6مه د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاپی وهلي او ګڼ شمیر کډوالې پرته له دې چې دوی ته د خپلو کورونو د وسایلو د لیږدولو فرصت ورکړي نیولي او کمپونو ته انتقال کړي دي. له دې ډلې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
وو کور بوتله بس په وو کور کې په یو کور کې یو سپنګر یو کلتاری په څول لوري اگر تر دا وو کور یې دا بوت کور کې نه روشي اگر دا بوت له سامان نه به دا غي په کور کې پاتې شو د وځي خپل پلی ولا کې سورې ستن ناشې
د پی او آر کارت لرونکو نواز کاکړ چې د سپین بولدک په پوله کې له خپل کورنۍ سره افغانستان ته د ننوتلو په تمه دی وایي که څه هم د وکولې سول چې د خپل کور ځینی وسایل له ځان سره راوړي خو وایي چې ډیرای ګاونډیانې خالي لاس راوېستل سول.
په شهر کې خلک اروز تللي دي پر هغه مخې نیولې دوکانونه چالو خلاص پاتې شوي دي کورو ته ورګړي دي د ښځې هم بوتې زنانه او نارینه هم بوتل په کانډیا در په در کړل په ټیپورټ کې موږ هم سایګاون شهرمانګر پاتې شو دی ټیپورټ کړ.
د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پی او آر کارت لرونکي وایي چې د نیول کېدو له ویرې حتی د اړینو اړتیاوو پوره کولو لپاره هم د خپلو کورونو وتلی نسي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت د پی او آر کارت درلودونکي حمیدالله د شنبې په ورځ د سپتمبر په 6مه ازادي راډیو ته وویل
آزادانه نه سوتلې کوو وتلو ام پر ځان بیرېږو کو ورور واسطه و څو چې ورور راضي ام پر باندې بیرېږو چختانه خسته وینې نسی. نن دلته زمونږ پړوسیان دي هغه تللې و ډاکټر ته زنانه یې بیولې و دی بار وتلې و میډیکل ته دوايي راوړه هغه پولیس نیولې و نو د ورتل چې زنانه را سره ده چې کله واپس هسپتال ته راغلې و زنانه پولیس هم ورسره و چې زنانه و د دواړه بیولې دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه د یو راپور په خبرېدو ویلي چې د رواني میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه له 1,15,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي چې له دې ډلې 100,000 ډېر یې د پی او آر کارت درلودونکي وو. دغې ادارې دا هم ویلي چې یوازې د سپتمبر په لومړیو 14 ورځو کې له 15,600 څخه ډېر افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو نیول او ایستل په ځانګړې توګه هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري په داسې حال کې زیات سوي چې د دې کارت لرونکو 1.4 میلیون کسانو لپاره په خپله خوښه د ستنېدو ټاکل سوې موده د اګست په 1.5 نېټه پای ته رسېدلې ده. که څه هم نړیوالو سازمانونو او د دغو کارتونو درلودونکو په ځلونو د یادې مودې د تمدید غوښتنې کړي خو د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې دا موده به ونه غزول سي د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت رسیدنې علي کمیټه په خپل اکسپانډ لیکلي چې یوازې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه 1830 کورنۍ د تورخم او سپین بولدک للارې افغانستان ته ننوتلې دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمیشنری UNHCR هم راپور ورکړی چې د روان کال لپاره د سپتمبر تر 18مې نیټې پورې په ټولیزه توګه له 602 ډېر افغان کډوال له پاکستان او افغانستان ته ستانه شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو